دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته تاسو پام را اړوم د اسلامي همکاري او د نړیوال سازمان د مرسیال او د افغانستان د پاره د سرمنشي د ځنګړي اساسي په مشرۍ هیئت کابل ته سفر کړی دی د هیئت په دې سفر کې د طالبانو د حکومت د بیلابیلو چارواکو سره په غونډو کې د میرمنو د اساسي حقوقو په اعاده ټینګار کړی دی دغه سازمان د اپریل په شلمه په خبرپاڼه کې ویلي دي چې د طارق علي بخیت په مشرۍ د دې هیئت د سفر مقصد دا دی چې وګوري چې د افغانستان د وضعیت په حق له د اسلامي همکاري د سازمان د بارني چارو د وزیرانو پریکړې عملی شوې دي یا نه د دې سازمان په پریکړې کې ویل شوې دي چې د افغانستان په ټولنیز او اقتصادي پرمختګ د سولې او امنیت په تضمین کې د ښځو د رول په اهمیت او د ښځو په حقوقو ټینګار شوی دی د افغانستان د پخوانی امنیتی قواو د ملاتړ کمیټې ویلي دي چې یو شمیر پخوانی امنیتی منسوبین چې ایران او پاکستان ته مهاجر شوي دي په زور د دې هیواد نه د ایستلو د خطر سره مخ دي د کمیټې د ملګرو ملتونو نه غوښتي دي چې ایران او پاکستان د دې اقدام مخه ونیسي دا اعلامیه وایي چې دغو پخوانی امنیتی قواو ته په تیر شاوخوا درې کلونو کې د هغوی د وضعیت په حق له ډیره کمه پاملرنه شوې ده د دې لامه په اساس طالبانو په افغانستان کې د خپل واکمنۍ په دویمه دوره کې د افغان امنیتي او دفاعي قواو منسوبین په مختلفو بانو نیولې دي شکنجه او توهین کړې دي او یو شمېر وجلې دي نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په حق له راپورټ کې ویلي دي چې د دې هیواد اقتصادي آینده تاریخ کاری او دا خطر شته چې تر 2015 کال پورې په افغانستان کې اقتصادي رکود راشي د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم
د غبنګ د 2023 روان میلادي کال د اپریل په میاشت کې د افغانستان د پرمختګ په اړه په یو راپور کې ویلي چې د 2023 کال نه تر 2015 کال پورې د دې هیواد اقتصادي حرکت یو راکټ اقتصاد ترسیمي په تیرو دوو کلو کې په افغانستان کې اقتصادي رکود شپږش فیصد و د نړیوال بانک د راپور پر اساس وقت د طالبانو د بیا رسیدلو نو وروسته افغانستان د ډیرو زیاتو نړیوالو مرستو د کمی سره مخ ده او په دې سربېره د غونډوي هیوادونو نه د افغان مهاجرو سنیدل او د هرات په ولایت کې د تیر 2023 کال د اکتوبر د میاشتې زلزلو د دغه هیواد اقتصادي خطرونه لا سخت کړی دي همداشان په دغه راپور کې ویل شوی دی چې د طالبانو لخوا د کوکنارو په کرکیل باندې بندیز بزګران د 1.3 میلیارد ډالر عاید نه محروم کړي دي چې د داخلي ناخالص عاید نږدې 8% کېږي خود طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د افغانستان د ناڅرګند اقتصادي راتلونکو په حق له د نړیوال بانک رپورت رد کړی دی نو شاباشنا امریکا غاک واشنگتن
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ د واشنگتن د استودیو نه اوري د پاکستان په لویدیز خار ډيري اسماعیل خان کې پولیسو ویلي دي چې ناپیژندل شوی او سوالو د ګمرک د ادارې د کارکونکو په موټر باندې بریټ کړی دی په دې بریټ کې د دې ادارې یو مفتش او د امنیتي قواو دوه غړي وژل شوی او یو بل کس زخمی شوی دی تر اوسه هیڅ ډلې د دې بریټ مسولیت په غاړه نه دی اخیستی د پاکستان د بارانی او چارو د وزارت اعلامیه وایي چې د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د یو هیئت سره د دوشنبه په ورځ اسلام آباد ته رسیږي چې د اړیکو په خوالي او نورو مسایلو وغږیږي ایرانی چارواکو هغه مطبوعاتي رپورټونه رد کړي دي چې تهران به ډیر ځل له روسیې نه د سوخوی جنگي جټ الوتکو لومړی جوپه ترلاسه کړي د جرمني خبری آژانس د رپورت لمخې دغه اسري جټ جنگي الوتکې د نومبر په میاشت کې ایران پیرودلې وې د اس ان ان خبری آژانس په وینا چې د ایران د سپای پاسداران سره نږدې اړیکې لري ایرانی چارواکو د الوتکو د احتمالي لیک خبرونه رد کړي دي د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو د مجلس غړو د اپریل په شلمه د اوکراین، اسرائیل او تایوان د لپاره د 15 میلیارډ ډالرو بارنې مرستو لایحه منزور کړې ده. د لایحه د دیموکراتانو او جمهوری غوښتونکو دواړو په ملاتړ منزور شوې ده. په دې لایحه کې ډېرې پیسې، یعنی 16 میلیارډ ډالر اوکراین ته تخصیص شوې دي. همداشان 16 میلیارډ ډالر اسرائیل ته تخصیص شوې دي او د هند د آرام سمندر د سیمې لپاره 8 میلیارډ ډالر تخصیص شوې دي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د دې لایحې د منځوریدو نه وروسته ویلي دي چې د استازو د مجلس دواړو ګوندونو د دې لایحې په منځوریدو نړۍ ته د امریکا د متحده ایالاتو د رهبرۍ د قوت ښکاره پیغام ورکړو. اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپورټ ورکړی دی چې د غزې روغتیایي چارواکو د یکشنبه په ورځ ویلي دي چې بیګاش په د غزې په جنوب کې د اسرائیل په حملو کې د 9 ماشومانو په شمول 14 کسه وژل شوی دي. اسرائیل هر ورځ د غزې په خار حمله کوي او ویلي دي چې د رفح په خار کې بچي د مصر پولیس ته سیر مپروت دي خپل ځمکني عملیات پراخ کړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د اپریل په شلمه په استانبول کې د حماس د ډلې د مشر اسماعیل هانیه سره وکتل. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس تروریستي سازمان ګڼي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان اقتصاد له انفلاسیون نه راوته خود ناڅرګند کمزوري وضعیت سره مخ دی. نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان اقتصادي لرلید تیار بریخي او لږ تر لږه تر بل میلادي کال پورې د اقتصادي رکود خطر شته. د طالبان حکومت د نړیوال بانک د تازه راپور ځینې مثبت موندنې تایید کړي، خو د افغانستان د اقتصادي لرلید د ناڅرګندتیا په اړه د نړیوال بانک وړاندوینه رد کړي ده.
په افغانستان کې شاوخوا ټول افغانان له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په یو راپور کې د هیواد اقتصادي لرلید تیاره خودلای او ویلی دی چې د افغانستان اقتصادي حرکت د 2023 کال څخه تر 2025 کال پورې یو په ټپه ولاړ اقتصاد ترسیموي. نړیوال بانک په دې باور دی چې په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان اقتصادي رکود د لوړو او ژورو څخه تیر شوی او د 6% انفلاسیون شاهد وو.
د داخلي ناخالص تولید وده چې د بودیجې څخه بهر د مصرف لپاره د بهرنۍ مالی برابرتیا د کمیدو سره مل و، د افغانستان د اقتصادي لرلید په تړاو یو تیاره تصویر وړاندې کوي. اټکل کیږي چې په خصوصي برخه کې د جوړښت په تړاو ستونزې او د اړتیا وړ خدمتونو په برخه کې د نړیوال ملاتړ کموالی د هر ډول اقتصادي پرمختګ مخه ونیسي.
طالبان دغه راپور د مثبت ټکو هرکلی ترڅنګ د افغانستان راتلونکي اقتصاد په اړه د نړیوال بانک لاندېښنو سره همغږي نه دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې ملي رادیو سره په مرکه کې په دغه هیواد کې د اقتصادي لرلید ناڅرګندتیا رد کړی ده.
د افغانستان د اقتصاد راتلونکي تیار ده، دا سمنه ده. تیر وخت کې تیار و چې متاسفانه افغانان د اشغال لاندې راوستل شول، په جګړه کې مصروف شول، فرصتونه یې نه لرل. اوس امنیت دی، ثبات دی او د حکومتي مسولینو ترمنځ ژمنتیا شته. دا په دې معنا دی چې روښانه راتلونکي په مخ کې لرو.
د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې د طالبانو اقتصادي سیاست دومره هم د اندېښنې وړ نه ده لکه نړیوال بانک چې وایي، او هر څه دومره هم سم نه دي لکه طالبان چې ښکارا کوي.
انقباسي او انبساطي اقتصادي حالت دا خنډ دي چې په ملکي وی دا په کار ده یو بیلانس کې وساتل شي. او امارات اسلامی افغانستان په بنسټیز پروژو او مالی سیاستونو باندې تمرکز لري چې دا وکولی شي ارضی ثبات یا ارضی سیاست تامین کړي.
په همدې حال کې ملګرو ملتونو د افغانستان په اړه په خپل کلنی رپورت کې 2023 کال ننګونو ډک کال بللای او وایي چې د افغانستان اکثره خلک د ورځنۍ لومړنۍ اړتیاو پوره کولو توان نه لري او شاوخوا 15% افغانان له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په دغه رپورت کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ترڅنګ بشري حقوقو، جنسيتي برابرۍ، د قانون حاکمیت او د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو لګول شوو بندیزونو هم اندېښنه ښودل شوې. احسان الله ریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپته چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 409 شپته چنل کې اوریدلای شئ.
افغانستان د 15 کلونو وروسته د ایران للارې ترکیې ته د اورګاډي په واسطه شاوخوا 1100 ټنه سوداګري توکي صادر کړي دي. د هرات په ولایت کې د افغانستان د اوسپنې د پټلۍ د ادارې چارواکي وایي چې اوس مهال په پام کې ده چې په ورځ کې د روزانک اوسپنې پټلۍ للارې بهرنیو هیوادونو ته د اورګاډي للارې د سوداګریزو توکو یوه پیره وشي، خو راتلونکي کې کېدای شي پکې زیاتوالی راشي. په موکې په دې اړه له کابل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورت ده.
د طالبانو د حکومت د اوسپنې د پټلۍ اداره وایي چې د تېرې جمعې په ورځ په تېرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د هرات هوا اوسپنې پټلۍ له لارې ترکیې ته د افغانستان صادرات بیا پیل شو. دغه ادارې ویلي چې د سوداګریزو توکو د لیږد په دغه جوبه کې د روزانک د اوسپنې پټلۍ سټېشن څخه د ایران له لارې ترکیې ته 1100 ټنه شوکانې یا تال ډبره انتقال شوې ده. د هرات په ولایت کې د روزانک د اوسپنې پټلۍ سټېشن کې د جمعې په ورځ په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته د هرات د اوسپنې پټلۍ رئیس مفتي محمد نصیب محمدي وویل چې په پام کې ده چې اوس مهال به هره ورځ د روزانک د اوسپنې پټلۍ له لارې سوداګریزو توکو بار یو اورګاډی تګ راتګ وکړي، خو هغه زیاته کړه چې په راتلونکي کې به د سوداګریزو توکو حجم په کتلو سره د اورګاډو تګ راتګ شمیر کې زیاتوالی راشي.
نن یې ورځ سو پراخه به په هره ورځ کې یو قطار تر یوې میاشتې پورې د ایران څخه د افغانستان لوري ته او د افغانستان څخه د ایران لوري ته هر ورځ یو قطار د یوې میاشتې بعد به د تجارو د اموالو په زیادت په وجه باندې د ورځې دوه قطار او مسافر هم پاینده کې تصمیم نیول شوی دی. ان شاء الله چې هغه به هم را روان سی او بیا به یو قطار چې 323 مسافر ونیسي یو قطار هر ورځ برازي.
افغانستان کې د اورګاډي د پټلۍ د شبکې د غځولو چارې د پخواني جمهوري ثابت کرزي د ماموریت په مهال پیل شوې دي، خو په دې وروستي کلو کې د اوسپنې د پټلۍ د غځولو چارې ګړندۍ شوې دي. افغانستان اوس مهال 1500 کیلومتره د اوسپنې پټلۍ لري چې د ایران سره د اوسپنې د پټلۍ له لارې د داخلېدلو سربېره د بلخ په ولایت کې د ازبکستان سره د ترمز سرحد له لارې او د ترکمنستان سره د پاریاب ولایت د اکیلي د بندر او هم د هرات ولایت د تورغنډۍ بندر له لارې داخلول شوی دي. د ایران او افغانستان ترمنځ د ایران د اوسپنې د پټلۍ مسؤول طاهر ابشار د هرات په روزنک سټېشن کې جوړ شوې غونډې کې خبري اعلان ته وویل چې د دواړو هیوادو ترمنځ د اورګاډي دغه تګ راتګ به د افغانستان څخه بهرنیو هیوادو ته د دغه هیواد سوداګریزو توکو د انتقال لړۍ چټکه او د سوداګریزو توکو د لیږد مصارف به هم کم شي.
ظرفیت حمل و نقل رو به شدت افزایش بده، با شتاب زیادی افزایش بده و این افزایش حمل و نقل ریلی قطعا میتونه در واقع مؤثر باشه در اون تغییر تراز تجاری به نفع افغان.
افغانستان ده هرات ده خواب ده اوسپنه ده پتلی لاری ده سوداگریز و توکو انتقال په ده سیال که پیل کرده چه دقی اوسپنه ده پتلی ده ورسته برخی جوراولو کار لحب نده بشپر شوه. ده طالبان حکومت ده روان 2013 کال ده باش ده بیاشی پاتیشتما کابل که روسی شرکت سره ده هرات خواب ترمز ده اوسپنه پتلی ده غزولو ده ورسته برخی قرارداد لاسیک کرده چه با بشپلی دو سره بای ده افغانستان ده هرات ولایت هوایی ډګر ده ایران و ترکیه لاری ده اروپا اوسپنې د پټلۍ د شبکې سره ودخلول شي. د دغې 20 کیلومتره پاتې پټلۍ د غځول لګښت $350 خوځل شوی دی. ټاکل شوی چې دغې پروژې چارې به د شاوخوا 2 کلونو په موده کې بشپړې شي. د اقتصادي چارو یو کارپوه نازک پیر زیرمل وایي چې د افغانستان په څېر کوچه کې راګیر هېواد لپاره د اوسپنې پټلۍ غځېدل خورا زیات اهمیت لري او د دغې پروژې په بشپړېدو سره به په افغانستان کې سوداګریزو مالونو باندې ترانسپورټي لګښت کې ډېر کموالی راشي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونو ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. د امریکا ولسمشران د امریکا اقتصادي او سوداګریزو تګلارو په جوړولو کې مهم رول لري. له دې امله د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو په کمپاینونو کې اقتصاد تل یو مهم بحث دی. د امریکا اقتصادي وضعیت او د ولسمشریزو ټاکنو د دوو نوماندانو د اقتصادي پلانونو په اړه د امریکا غږ د خبريالې کارولین پریسټي د راپور پښتو ژباړه له احمد الله ارچیوال نه اوري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د امریکا د شمال ختیځ د یو متوسطې د بقې په سیمه کې په دې کور کې غټ شوی. خپل شالید ته په اشاره ولسمشر بایدن داونه په خوانې ولسمشر ډانلډ ترامپ د ټولنې له حالاتو نه خبره وبللو.
ترامپ اقتصاد د خپل معنی مارلاګو څخه ګوري چیرې چې دای او شتمن ملګری داسې تګلارې لري چې لڅبان څلوېښتو کلونو راهیسې کارګره طبقه ناکامه کړې عملي کوي. د سکرانټون ارزښتونه که د مارلاګو ارزښتونه دا زموږ د اقتصاد دوه متضاد لیدلوري دي او دا د دې ټاکنیزې سیالۍ په هسته کې د بنسټیز عدالت په اړه پوښتنې راولاړوي.
ترامپ د ولسمشرۍ د دورې پر مهال د امریکا اقتصاد پیاوړی او بیکاری یوازې 3.5% وه.
ټول خلک خوشاله وو، هر چا روپۍ ګټلې، هر څوک ښه وو.
خو د ترامپ د وروستي کال پر مهال د کرونا له امله بیکاری 4.5% ته لوړه شوه. تیره میاشت د بیکاری کچه 3.8% ته راټیټه شوه.
او هر هغه څه چې جو بایدن د اقتصاد لپاره کړی دی دا د پخوا په پرتله زموږ تر ټولو ښه اقتصادي بیکاری په کې له ټولو کم ده.
د بایدن منتقدین د نوموړي اقتصادي تګلارې د هغه د اقتصاد په نوم یادوي، خو بایدن دغه اصطلاح خپل کړی او وای چې دغه اصطلاح له عادي امریکایانو سره مرسته کوي.
زه داسې امریکایي اقتصاد چې له منځنۍ کچې بهر او له لاندې پورته ځي ګورم، متوسطه طبقه پکې ښه ژوند ولري او بې وزله خلک پکې د پرمختګ چانس ولري.
ډېری امریکایان له لوړ انفلاسیون څخه سر ټکوي، سره له دې چې په 2022 کال کې د انفلاسیون له کچې دا مهال انفلاسیون 3.5% ته راټیټ شوی. رای ورکوونکي او پخوانی ولسمشر ترامپ اوس هم بایدن ګرم ګڼي.
مونږ باید امریکایانو روان بد وضعیت روښانه کړو، ځکه چې دوی د امریکا پولو انفلاسیون او اقتصاد ته ګوري چې ټول ډېر خراب دي.
د پخوانی ولسمشر ترامپ تګلارې تر ډېره بریده د امریکایي محصولاتو څخه پر ملاتړ ولاړې وي. ترامپ خپل ټاکنیز کمپاین کې پر دغه تګلارو ټینګار کوي. د په مکسیکو کې د جوړیدونکو موټرو په اړه وایي،
موږ له فابریکې پر راوتونکي هر موټر سلسله ګمرکي تعرفې وضع کوو، تاسو به ونه توانیدئ چې دغه موټر وپلورئ.
د رویټرز د دې اونۍ سروې ښیي چې پخوانی ولسمشر ترامپ به د اوسني ولسمشر بایدن په پرتله د امریکا اقتصاد په بهتر ډول وچلوي. احمد الله ارچیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
تاسو زما غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. په بلوچستان او پښتونخوا کې د افغان کډوالو لپاره له تیرو څلورو لسیزو راهیسې یو شمېر کمپونه جوړ شوي دي چې اوس که څه هم دغه کمپونه د پخوا په څیر آباد نه دي، خو لا هم په زرګونه کډوال هلته د کډوالۍ ژوند کوي. د بوري ژیړ کاریز کډوالو یو له همدې تاریخي کمپونه نه دی چې زموږ همکار خدای نور ناصر ورته ورغلی او دا رپورټ پرې جوړ کړی دی.
د لورالایی یا بوری لشاره لویدیز لورته په شاوخوا 40 کیلومتره پروت دغه د افغان کډوالو ژړکاریز کمپ دی. د نورو افغان پندغالو په څیر دغه پندغالی هم څلور لسیزې وړاندې جوړ شوی او لا هم پکې په زرګونه کډوال د کډوالۍ ژوند تیروي.
ژړکاریز کمپ چې د رښتیا هم داسې دلته کله جوړ شوی دی، د 2023 کال څخه به کېږي چې دا جوړ شوی دی. دا کیمپ رښتیا هم ډیر غټه آبادی درلودله. دا بیا په تقریبا په درې په درې کیمپو باندې ویشل شوی و. بیا دا کم کیم سیده دا بیا جمون ورته وای په جمو باندې ویشل و. تقریبا به دې کیم کې به دا ټول کیم کې به تر 15-30 پورې جمون هغه کم کلی سیبو په کلی کې به 15-20 کور و. هغه د جم په نامه باندې وسم د نشار سره سیا کم رجستر جمون دی هغه به تقریبا 15-30 پورې.
دغه پندخاله په ژړکاری سیمه جوړ شوی چې لوړان دی لا دغه سیمه نوم همدا و. دلته کډوال وایي دغه کمپ آبادی تر پخوا کم سوي ځکه چې د دوی په خبره د اوبو نشټوالي او بیکاری ګڼې کورنۍ دې ته اړ کړې چې نورو سیمو ته بار سي.
دا کمپ تقریبا له څلوېش کاله کم زیات د دې کمپ کېږي او په دې کمپ کې ډېره زیاته آبادی هم شته او په الحاله خو تقریبا له دې کمپ نه بیا زیات خلک ولاړو هم هغه د کار نشټوالي له امله ولاړو او ځینو خلک د وخت په تیالته د اوبو د مشکلاتو د وجه نه هم دا خلک ولاړو. خو مین لامل سی واغه د کار لوجه کې مستو وګوره دی خاطر دغه کیم سکم ده دا کیم تقریبا د نن شل 25 کاله مخکې دا کیم تللی او اوس هم خلک روان دي.
د دې کمپ ځینې نور اوسیدونکو بیا وایي تر هغه چې د نړیوالو مرستې به کډوالو ته ورکول کېدې دلته آبادی ډېره وه. فکر چې دغه مرستې ودرېدې ګڼو کډوالو هم نورو سیمو ته مخه کړه.
نو اول چې خلک وو اول به خډیر خلک دلته پراته وو. بیا اکثره خلک چې مثال کم راشنان راتله یا 15 کال یا 10 کال هغه د ورځ موږ نه پیادېږي ولته موږ ماشومان وو. نو هغه د راشن پټین کې کم خلک دلته پراته وو هغه به خډیر وو. بیا ورسته چې کله د راشن او شان بند شول بیا اکثره خلک چې هغه څه کاروبار یو صرف یې درلود هغه ولاړه وو بازارو ته بار سلالته یا دوکانونه یا ځینې داسې خلک ولاړه په بزګرۍ باندې پراته دي. نو د کیمپ شاوخوا لا کې اکثره خالص ولې اوس هم تقریبا په دا کیمپ کې د یونیسیار سره تقریبا په اندازه تنده و زه درته وایم چې 4000-15000 پورې خلک دلته اوس هم په ژړکاری سکیم کې اوسیږي.
د ګڼو نورو کمپونو په څیر دلته هم تند او لوږه ډیره ده. اکثره ماشومان همداسې د څراک په اوبو پسې تر لری لری مزلونه کوي. ګڼ نورې بیا رمې پیالي او شاکه کارونه کوي تر څو خپلو کورنیو ته خوراک څراک برابر کړي. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، ژړکاریز کمپ، بورای.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
تاسو د واشنگتن د سټډیونا رپورټونه اورئ. سبزیجات څنګه د پولیو په وایروس ککړیږي او لدې ککړو خړونه څنګه ماشومان وژغورل شي؟ روغتي لارښوونی څه دي؟ په دې اړه پام وکړئ رپورت ته.
د افغانستان په ختیځون کې روغتي پالان وایي په هغه سیمو کې چې پر ګزار ناروغي ماشومان اختوي یا صحوي سمپلونه پکې مثبت شي وي وایروس پکې د سبزیجاتو او میوجاتو ته په اسانۍ سره د خاورې اوبو ډیرانی سره او حواله لارې انتقالېږي او له خوړلو وروسته یې روغ ماشومان په یاد ناروغي اخته کیږي. په تړاو یې روغتي پال ډاکټر ملنګ وزیری امریکا غږ سره په خپلو خبرو کې داسې وایي
د پولیو وایرس د فضله موادو او د خلیل لار انتقالیږي. په دې معنی چې په دغه وایرس د اخته کس په فضله موادو کې د بدن نه وځي او بل کس په دغه وایرس د ککړو خوړو د خوراک لامل اخته کیږي. په هغه ساحو کې چې پاکوالی نه مراد کیږي او خلک رف حاجت په آزاد فضا کې ترسره کوي دغه وایرس په خاوره کې ګډیږي او به سبزیجاتو ته انتقالیږي او همدارنګه دغه وایرس په ډیرانونو کې هم موجود وي. کله چې د کانان په پټیو کې ډیران اچوي لدی لارې هم سرجات ککړیږي.
هغه همدارنګه زیاتوي. یاد وایروس په لنډه موده کې د روغو ماشومانو په وجود کې ژوندۍ کیږي او بیرته په فعالیت پیل کوي، چې په کمه موده کې تر دې بریده رسیږي چې ماشومان د خپل اغیز لاندې راوړي او د ګوزړ په لا علاج ناروغي اخته کوي، چې بیا هیڅکله د رغېدو امکان نه وي.
کله چې یو ماشوم د پولیو فعال وایروس ولري او نو موړی ماشوم غیته مواد وکړي، دغه غیته مواد وخت سره وچیږي او بیا د باد او همدارنګه د حشرو په واسطه باندې نو موړی غیته مواد وړي او په سجاتو باندې او میوجاتو باندې غورځيږي. کله چې نور ماشومان دغه سبزیجات او میوه‌جات استعمال کړي، نو په همدې وخت کې د پولیو وایروس نور ماشومان ته خپریږي. څو ورځې وروسته به دغه میکروب یا وایروس په نور ماشومان کې نشنما کوي او نو وړي ماشومان د پولیو په وایروس باندې اخته کیږي.
یا د روغتیا پالانو له قوله د ګوزن وایروس چې کله د سبزیجاتو او میوجاتو لپاره روغ ماشومانو ته انتقال شي، لمړی مغزي سیستم تر خپل اغیز لاندې راوړي او وروسته یې بدن نور غړي یو پر بل پسې پلجيږي او تل لپاره د ټولنې د وګو بار جوړيږي. روغتیا پالان همدار سپارښتنه کوي چې په هغو سیمو کې چې وایروس شتون لري، پکې سبزي او میوې له خوړلو وړاندې باید په داسې شکل ومینځل شي چې د یاد وایروس له ککړتیا په بشپړ ډول پاک شي.
متزاد اړخونه، بیلابیل دریزونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه حایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د متحده ایالاتو د خزانه وزارت مرستيال اجوال اجیم ویل چې په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د خزانه وزارت د دوی دز مالی سیستم نه د ټیرریستي ډلو او نورو ناوړه عملینو د لری کولو لپاره ګامونه پورته کوي، ترګر او نور د سرچینو د لګرو لپاره د نو لارو په لټه کې دي. هغه زیاته کړه چې موږ اندېښمن یو ځکه اوس دا خلک زموږ د بندیزونو د مخنیوي لپاره د کریپټو اسعارونه کار اخلي. د سنا د بانکداري کمیټه په وړاندې په شاهدۍ کې اډیمو په سوریه کې د القاعده او ترګرو ډلو په اړه باندې ویل چې د بیټکوین د لیک شبکې چلوله ترسو د ټولنیزو رسنیو پلیټ فارمونو په کارولو سره د کریپټو اسعارو غوښتنه وکړي، د پیسو د ډالۍ کارتونې تبادله کړي او خپل د ترګري ایجنډا هم د غصې په مخ بوزي. هغه زیاته کړه چې په دې ورستیو کې په ځانګړي توګه په تیر کال کې موږ ولیدل چې د اسلامي انقلابي ګارد قدس واک په غزه کې حماس او د فلسطین اسلامي جهاد ته کریپټو کرنسي لګلې دي، او دا چې دا یوازې ترګري ډلې نه بلکې دولتي لوبغاړي لکه ډي پی آر کے او روسیه هم کاروي. د خزانه وزارت مستیال اډیمو ویل چې د خزانه وزارت د داسې ناوړه لوبغاړو په وړاندې د اقدام کولو اوږده سابقه لري چې دوی د مالی سیستم ته د دوی د لاسرسي مخه نیسي، او دوی ته د لپاره د کانګرس د چارواکو لخوا اجازه ورکړل شوې ده. هغه زیاته کړه چې د کریپټو اسارو او مجازي شتمنو د زیاتیدونکو کارونې سره موږ اوس نوې وسیلې ته ضرورت لرو. هغه ول چې لمړی په کار ده چې د سانوي بندیزونو وسیلې معرفي کړې شي چې په بهرني ډیجیټل شتمنو تیارونکو په نه خکولو ته دوام ورکړي چې غیر قانوني مالی اسانتیاوي برابر وي. دویم د اصلاحاتو د یو مرکز رامنځته کول په کار دي چې د موجوده چارواکو د اسانتیاو لپاره د سیستم اسری کولو او د دوی د لاسرسي پراخولو کې د دوی سره مرسته وکړي چې د ډیجیټل اساسو ایکو سیستم رامنځته کړي. په اخر کې د غیر قانوني کریپټو کرنسي پلیټ فارمونو ته زمونږ د حکومت او قانوني ادارو نه لاسرسي دي، کوم چې یو کلیدي ننګونه ده چې موږ ورسره نن ورځ مخ یو.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا، خدای مل شي.